کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه رانا یوسفزی درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایم. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د شکول الله رحیم زوی نوري.
فنلند غواړي د افغانستان سره د پناه غوښتونکو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړي. متحده ایالات او پاکستان ته ویلي دي ک اف 14 ډوله جیټ الوتکې اخلي، پیسې به خپل ورکوي. او نن د امریکا د انډیانا پیالت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په لړ کې په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو د خبرونو نه وروسته به باقي خبرونه په سب چې بڼه واوري اوس خبرونه په تفصیل سره اوري.
السلام علیکم. فنلند غواړي چې د افغانستان سره د افغان پناه غوښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیاله میرمن پارو نیرک په یو نایرام شبي سفر کابل ته تللې وه. د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی سره وکتل. د کډوالو د چارو د وزارت د یوې خبرپاڼې له مخې د کتنې پر مهال د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیاله د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت څخه وغوښتل چې په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو په حق له دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیاله ویلي دي چې د هغو وزرا افغان کډوالو د ډلې نه چې د هیواد په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده د اړو افغانانو پناه غوښتنې به ومنل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وای اساسي قانون د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ټاکلې ده، خو د حکومت مشروعیت په موثریت او یووالي کې نغښته دی. ښاغلي جلالي د سرګرمنی پرون دلته په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي کړکیچ او د ملي یووالي د حکومت د راتلونکو په نامه په یو بحث کې وکړه دي.
او دې لپاره چې موثر کولري هغه غواړه دلې شي نو حکومت جوړ کړی دی، دا ټول خپل منابع خپل خپل امکانات یو کې او سره ګډې کې چې یو واحد حکومت رامنځته شي. نه دا چې د سلاد کاسې په څیر د هر چا هغه ځای معلوم نشي، څوک په چا پورې اړه لري، څوک په چا پورې چاته زیاتره اطاعت کوي، چا تر اثر لاندې دی، ټول یو وي د حکومت په اسکار کې.
په غونډه کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عمر سمت په حکومت کې د ستونزو پړه د جمهوریت اشرف غنی په ادارې واچول او ویل چې جمهوریت غنی چارې انحصار کړې دي. متحده ایالات او پاکستان ته ویلي دي کغړې امریکایي اف 14 ډوله جنگي جټ الوتکې واخلي، باید چې پیسې دوی په خپل ورکی. په لمړي سر کې دا څه پریکړه شوې چې د غلطوکو لګک په د امریکا حکومت ورکوي، خو د امریکا کانګرس دا پریکړه ونه منله. د امریکا حکومت هم د کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان باندې د اتو اف 14 ډوله جنگي الوتکو رادار او زننور وسایل پلورل منظور کړي و چې ټول ټال ارزښت شپږ سو نه نوي میلیون ډالر کېږي. خو د مشرانو په جرګه کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ویلي و چې د خپلواک او اختیار نه په ګټه اخیستو به پرې نګري چې دغه وسایل په پاکستان باندې وپلورل شي. ښاغلی کارکر ویلي دي غواړي پاکستان ته دا پیغام ورسوي چې باید د وسلوالو ډلو پر ضد ډیر څه وکړي. ښاغلی کارکر د امریکا د کانګرس یوازینی غړی نه ده چې په پاکستان د وسلو او تجهیزاتو د پلورلو پر سر اختلافات لري. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې پاکستان به ښایي دغه جنگي جنگ الوتکې د هند پر ضد وکاروي. هند هم په پاکستان باندې د الوتکو د خرڅولو له کبله اعتراض کړی دی. 25 کاله پخوا نړیوال ټولنې دا فیصله کړې و چې اطلاعات او خبرونه ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی، خو بیا هم نن خبر اعلان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دولتي بندیزونه ور باندې دي، شکنجه کیږي او حتی چې وژل شوی هم دي. د رپورت تفصیل د متیول عابد ناوري.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د ملاتړ ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 12 کلونو کې دومره د سختۍ سره مخ نه وه سومره چې دغه تیر کال کې لیدل شوی، چې په دې مشکلاتو کې سیاسي، جنایي او تروریستي ډلې او قوتونه ډیر لاس لري. هغه ملکونه چېرته چې خبر اعلان د ډیر مشکل سره مخ دي، هغې کې یو نوم د مصر هم دی. مصر په هغو نهو ملکونو کې دی چې تیر کال په کې د رسنیو ازادي د زوال سره مخ وه. مصری خبریال خالد داود وایي چې د جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی حکومت په دې باور دی چې رسنۍ یوازې د پروپاګند کار ورکوي او بس. د امریکا په خارجه وزارت کې دیموکراسي، بشري حقوقو او د کارګرو د چارو مرستیال وزیر ټام میلان کاسي امریکا غږ ته ویلي دي چې قریب اویاو نه زیات خبریالان په دغه تیر کال یعنی 15 جرم کې وژل شوي او 200 زیات بندیان هم دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راو د نوریا. د امریکا یو اسکر د عراق په شمال کې وژل شوی. د دفاع د وزارت مسؤلین وایي چې د اسکر د موصل د خار په شاوخوا کې د دښمن په ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا د اسکر د کوردانو پېشمرګز ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې. چارواکي وایي د اسکر هغه وخت وژل شو کله چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړمارانو د پېشمرګز ځواکونو د جګړې په لومړۍ جبهې برید وکړ. دا دریم اسکر دی چې د 2014 میلادي کال را په دغه خوا په عراق کې وژل کیږي. د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د کوردی یغیانو مرکزونه بمباری کړی دی او لکتر لګاتل وسلوالي وژلې دي. د ترکیه پوز وایي چې د غبردونه پرون شپانه وخت د قندیل په سیمه کې شوې دي چې یو غرنۍ سیمه ده او د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی قوي مرکز ګڼل کیږي. د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب د خار په هغو سیمو د هاوان توغندي ورکړي چې د حکومت پلاس کړي. په دې بریدونو کې لکتر لګادو لسنه وژل شوې دي. بل پلو بیا د سوریه پوز ادعا کوي چې د یغیانو د غټو تاریخي عملیاتو مخه نیولې ده. پوز هم درنګ د حلب د خار هغه سیمه بمبار کړي دي چې د یغیانو پلاس کړي او 2 وژل دي. او ورسته خبردار چې نن د امریکا د انډیانا پیالت کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو په لړ کې جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د رای مرکزونه په محلي وخت نن سهار په 6:00 پرانستل شوې دي او خای چې د مازیګر تر 6:00 پرانستي وي. د نن ورځې انتخابات په ځنګړي ډول د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندیدانو لپاره ډیر مهم دي او خای چې د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ او سناتور ټیټ کروز ترمنځ به جدي سیالي وشي. کچیرته ډانلډ ټرمپ د انډیانا د ایالت د مقدماتي انتخابات وګټي، ډیر احتمال شته چې هغه به د ګوند ورستي کاندید ټاکل کېدو ته نور هم ورنږدې شي. د نظر د معلومولو په سرویګانو کې معلومه شوې ده چې ډانلډ ټرمپ د خپل نږدې سیال ټیټ کروز نه 15 مخکې دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کدر مون اوریدونکو سپام وکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالو ورځي د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وای هیڅ دولتي چارواکي د دې حق نه لري چې د رسنیو لپاره حد وټاکي. پام وکړی د آشنا ټلویزیون د رپورت ته.
په کابل کې د مې دریما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالو ورځي مانځنه په افغانستان کې په تیرې څه باندې 20 کې د مطبوعات په برخه کې خورا زیات لاسترونې وي چې افغان حکومت یې پر ساتلو ټینګار کوي او وایي چې دا لاسترونې د رسنیو د کارکونکو د سرښندنو پایله ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي لکه څنګه چې لازمه ده دولت د رسنیو په وړاندې خپلې کړنې عملي کړي نه دي، خو له رسنیو څخه غواړي چې ملي ګټې او ملي امنیت ته تر هر څه زیات درناوی وکړي.
از طرف دولت
لخوا د هیڅ دولتي ادارې او بنسټ لخوا خبريال ته باید په مستقیمه توګه زنګ ونه وهل شي چې ولې دې داسې وویل. هیڅوک په هر مقام کې چې وي دا حق نه لري،
در هیڅ مقام یې حق نه
لري. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر معلوماته د لاسرسي پر حق ټینګار کوي.
مرد بیان د ازادي د ملاتړ او بې ځای سانسور د مخنیوي په مخه د رسنیو د څار کمیسیون چې قانوني بنسټ یې هم نه درلود لغوه کړ.
په افغانستان کې د رسنیو فعالیت لګواخونو او سن سره ملو، خو هغه څه چې د رسنیو کارکونکو خند عمل ګرځیدلې امنیتی او اقتصادي ستونزې دي چې په تیر 2 کې لمنې پراخه شوې ده.
ایوازې خبريالانو ته نه، ټول خلکو ته ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو دا خبريالان دي چې دا ستونزې نورو خلکو غږو ته رسوي.
د ټلو تلویزیون پر کارکونکو د طالبانو له برید وروسته او په ټوله کې د رسنیو کارکونکو ته د غواخونو له زیاتېدو سره یو شمېر خبريالان له افغانستان څخه وټلو ته اړ شول، خو لا هم یو شمېر خبريالان په سختیو کې خپل دند ته دوام ورکوي.
با وجود قبول همه مشکلات
در طول امنیت